السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته خراغلی په سر کې هم د دې سات خبرونه د یو شمیر رسنیو لخوا د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته چې وایي په پنچیر کې تیر ماخام په 2:14 کې یو شمیر طالبانو ته مرګژوبلا وخته د طالبانو د حکومت یوې باوري سرچینې د 2:14 په خلای کړی خدای نه د تایید کړی چې طالبانو ته د پکې مرګژوبلا اوخته وي. د سرچینې چې نه غوښتل نوم په ډاګه شي ازادي راډیو ته ویل داسې ښکاري چې پیښه د هغو چاودیدونکو موادو د چاودنې په نتیجه کې شوې چې کان کیندونکو یو کان ته لیږدول. د سرچینې دا هم ویلي چې چاودنه داسې سیمه کې شوې چې هلته څوک نه وو. خو یو شمیر کورنیو رسنیو د سیمه ییزو سرچینو په حواله ویلي چې د پنچیر په درای عبدالله خیل ولسوالۍ کې تیر ماښام د طالبانو په یو قرارګاه کې چاودنه شوې. د سیمې یوې سرچینې هم ازادي راډیو ته همدا خبره کړې خو معلومه نه ده چې څومره کسانو ته پکې مرجوب له اوختې خپلواکو سرچینو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا چهارشنبه د دسمبر په 10 په یو غونډه کې په افغانستان کې روان وضعیت وڅېړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په یو خبر پانه کې ویلي چې دا غونډه به د کابل په وخت ماخام په 9:30 جوړ شي. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه دا غونډه د بشري حقوقو له نړیوالو ورځو سره هممهاله جوړوي. هغه حقوقونه چې په افغانستان کې وضعیت اندېښنې ورستربلې په ډېرې دودي د 250 څخه زیاتو د بشري حقوقو ډلو او نورو غیر حکومتي سازمانونو د سې شمې پورز د جرمني له حکومت څخه یو ځل بیا وغوښتل چې هغه سلګونه افغانان جرمني ته ولېږدوي چې په پاکستان کې بند پات دي او برلین په خوا هغوی ته پناه ورکړي. دغه بنسټونه چې پکې د امنیسټي انټرنیشنل، سیف د چلډرن، هیومن رائټس واچ او د کلیساګانو ډلې شامل دي له حکومت څخه غوښتنه کوي چې شاوخوا 1300 د افغانان له پاکستانه جرمنی ته ولیکدوی. دوی وای چې دغه افغانان د محل په پاکستان کې افغانستان ته د اخراج له ګواخ سره مخامخ دي. وړاندې تر دې پورسته یو څو اونۍ او میاشتو کې جرمنی شاوخوا 310 کسان له پاکستانه جرمنی ته انتقال کړی دي. په خیبر پختونخوا کې پر یوې امنیتي پوسټ د وسلوالو برید کې شپږ سرتیري وژل شوی. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې درې یو امنیتي سرچینو ویلي چې وسلوالو تیر شپه د پاکستان شمال لویدیځ ته د افغانستان پولې ته نږدې د کورمې په سیمه کې پر یوې امنیتي پوسټ برید کړی دی چې تر اوسه یې چا مسولیت نه دی اخیستی. خو په دې سیمه کې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان فعالیت لري. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی وایي کیف هیڅ اخلاقي مسولیت نه لري چې د خپل خاورې یو برخه روسي ته ورکړي. په داسې حال کې چې واشنگتن د دغو هیوادونو ترمنځ د جوړجاړي پلاټه کوي. هغه پرون دوشنبه په یو آنلاین غونډه کې د یو پوښتنې په ځواب کې چې آیا کیف روسي ته د خاورې پر ورکولو غور کوي وویل موږ د اوکراین د قانون زموږ د اساسي قانون یا د نړیوالو قانون نمخه دا حق نه لرو او نه هم اخلاقی مسولیت لرو چې دا کار وکړو. زیلنسکی زیاته کړي بیل شکه روسیا ټینګار کوي چې دوی ورته خاوره تسلیم کړي خو په خبره یې دوی دا کار نه کوي ځکه چې د همدې لپاره یې جګړه وکړه او کوي. د امریکا د سولې د پلان په اړه د نظر ورکولو پر مهال زیلنسکی وویل چې دغه پلان شل ماده تراکم کړل شوی او هغه ماده ترې لري شوی چې د په خبره د اوکراین ضد وي. دا وو خبرونه ده خبری مجله په نګدې نیم ساعت کې. د ملګرو ملتونو د خځو څنګه وایي هغه ادارې له بودیجوي کمښت سره مخامخ دي چې خځې مشرکوي.
دا روحي او رواني او هم چنان اقتصادي ستونزې د افغانو خځو په ژوند کې راځي.
د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي د افغانستان او روسي مشرانو تر نورو ډیر خبریالان زپلی. د پاکستان لوی درستیز وایي طالبان باید د دوی او ټي ټي پی ترمنځ اړیکو کې یو لوری انتخاب کړي. نن د فساد په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د وی مرستندوی ادارې کارکونکو وایي د خپل ادارې اډانه کې لا هم فساد ګوري.
محلی چارواکی دوی تر خپله برخه وغواړي. مثلا یوې وسوالۍ ته زر کارتونه د خوراکي توکو د ویش د توضیح دپاره راشي نو بیا 300 ولسوالۍ مسؤولین تر واخلي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبري مجلې تر پایه راسره پاتې شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، سبا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یو فوق العاده غونډه جوړوي. دا ورځ یا دا غونډه د بشري حقوقو له نړیوالې ورځ سره هممهاله جوړیږي. هغه حقونه چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې وضعیت ته اندېښنې ورځ تر بلې په ډېرېدو دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې پر ښځو له بندیز وروسته هغه ادارې له بودیجوي کمښت سره مخامخ شوي چې مشري د ښځو په لاس کې ده. دا چې دا کومې ادارې دي او له دې بودیجوي مشکله څومره ښځې متاثره کیږي، په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
دا سیمهال چې په افغانستان کې ورست تربلې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو لامل پر خزو د کار ساحه راتنګ شوی، د ملګرو ملتونو د خزو څانګي یو امن خبرداري ورکړی چې په دغه هیواد کې د خزو په مشرۍ ادارې د بودیجې د کمښت لامل له دندو د خپل دیرش سلنه خزینه کارکونکو ګوښه کولو ته اړ شي. د ادارې پرون دوشنبه د دسمبر 8 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي، د مرستو د کمیدو له امله د خزو په مشرۍ د هر لسو ادارو او سازمانونو له ډلې څلورې دي تاړي شوي چې خپل خزینه پرسونل دیرش سلنه کم کړي. ملګرو ملتونو ویلي ډېرې دا بنسټونه چې په افغانستان کې د خزو او نجونو د ملاتړ د سیستم د ملاتیر ګڼل کیږي اوس مهال د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دي. یو ان وومن د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د شپاړس ورځنی کمپاین په مناسبت په دغه بیان کې لیکلي، موږ نشو کولای چې د دوی مخکخ مشرتابه له لاسه ورکړو. د ملګرو ملتونو د خزو څانګې وړاندې د نړیوالو مرستو کمیدو ته په اشاره لیکلي چې له ډېرې دغو سازمانونو او بنسټونو سره مرستې زخت زیاتې کمی شوي او هغوی اوس اړ کړي چې هغه خزي هم له دندو ګوښه کړي چې تر اوسه پورې د مرستو بهیر جاري ساتلې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو ان وومن راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د ښځو په مشرۍ سیمه ییزو بنسټونو د خپل تمویل نږدې پنځمه برخه له لاسه ورکړي. دې ادارې ویلي واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته او د ښځو د ملاتړ د پخوانیو سیستمونو له ړنګېدو راهیسې میلیونونه ښځې د مرستې غوښتلو لپاره هیڅ ځای نه لري او اړینو خدمتونو ته د دوی لاسرسی په کلکه محدود شوی دی. په همدې حال کې د کابل یوې اوسیدونکي چې د ښځو په یو بنسټ کې دنده درلوده او له کوره یې په انلاین بڼه کار کوه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دنده یې له لاسه ورکړې او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړي وویل په داسې یو هیواد کې چې بېوزلي پکې له وړاندې په بېساري ډول زیاته ده، د مرستو کمښت ښځې لا اغېزمنوي.
د مرستو کمښت په دې برخه کې ښځو د ګوښه کېدو لامل شوی. په داسې شرایطو کې چې نه د ښوونځي ته تګ اجازه شته، نه د دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه شته ده، او دغه وروستۍ کومه هیله چې د دوی افغانو ښځو ژوندۍ وه هغه هم له دوی څخه اخیستل کیږي، او د ستونزو مشکلاتو له وجې دوی په کور کې نیول کیږي. نو دا روحي او رواني او هم چنان اقتصادي ستونزې د افغانو ښځو په ژوند کې رامنځته کوي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي هغه مېرمنې تر ټولو ډېرې زیانګالي دي چې د کورنیو مشري ور په غاړه ده. د ښځو د حقونو یوې فعالې یاسمین یقین نبی زاده ازادي راډیو ته وویل
د کشور کې زنان از ابتدایي ترين حقوق انساني خاط محروم هستند و هر روز با محدودیت های تازه اینا روبرو هستند. پس تضعیف یا تعطیلی سازمان ها، یعنی از بین بردن آخرین سنگرهای حمایت، مشاوره، آموزش و امنیت روانی بر زنان است. این نهادها فقط ساختمان یا دفتر کار نمی باشد. برای بسیاری از زنان و دختران تنها جایی است که می توانند بدون ترس حرف بزنند، کمک بگیرند و احساس کنند که هنوز کس صدایشان را میشنود.
یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د خزو څنګه دا تازه بیان داسې محل دی چې دوه ورځې مخکې د دسمبر په 10 د ادارې په افغانستان کې کارځینو ته د دوی د خزینه کارکونکو په ورتګ د طالبانو د بندیز د درې میاشتو پوره کېدو سره ویلي وو دغه بندیز د خیر ښېګڼې چارې متاثره کړي او په ویناي هر څومره چې وګدېږي په همغه اندازه ژوند ژغورونکي خدمتونه له خطر سره مخ کوي. دوی دا هم ویلي وو چې افغان خزینه کارکونکي دې موده کې د کورونا او ټولنو له لارې د خیر ښېګڼې حادثو له هغه ډلې د زلزله ځپلو او پاکستان او ایران نه دراستنو شویو ملاتړ ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت په ډیری دولتي او نه دولتي ادارو کې د خزو په کار بندیز لګولې چې لاملې د بیلابیلو راپورونو پر بنسټ په دې هیواد کې د خزو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په نړۍ کې د ژورنالیستانو د ځپلو په اړه د بی پولي خبريالانو د ټولنې لخوا تازه راپور خپور شوی د دې راپور پر اساس افغانستان او روسیا د ځمکې په سر هغه دوه هیوادونه دي چې تر نورو هیوادونو زیات په کې خبريالان نیول شوی او توقیف شوی دي. دا چې د راپور جزئیات څه دي اسمت څاروان ته وښي.
د بی پولي خبريالانو ټولنې په راپور کې چې د 2015 کال د دسمبر په 9 خبر شو راغلی چې ولادیمیر پوتین او ملا هیبت الله اخونزاده د نړۍ هغه دوه رهبران دي چې تر ټولو زیات رسنیز فعالان او خبريالان ځپلی دي. د راپور پر بنسټ روسیې په 2015 میلادي کال کې د شوروي اتحاد له لړنګې دوروسته د مطبوعاتو تر ټولو ستره ځپنه تجربه کړه او په نړیوال شاخص کې د روسیې ځای تر ټولو ټیټه درجه یعنی 101 مقام تر ولوید. راپور وی د ملا هیبت الله اخونزاده تر مشی لاندې افغانستان کې ژورنالیستان له بدریغه سانسور سره مخامخ شوې دي او پر لپسې محدودیتونه او بندیزونه د دې وضعیت ښکارندوی کوي. راپور زیاتوي چې د 2020 کال په اگست کې د طالبانو له بیا واک تر رسیدو وروسته تر اوسه تر 115 پټه ډیر رسنیز کارکونکو نیول شوی دي چې یوازې په 2015 میلادي کال کې شمیر 15 کسانو ته رسیدي. راپور کې راغلی چې طالبانو د توانا خبری آژانس مسؤل او د رسنیزو بنسټونو او خبريالانو د فدراسیون مشر ابوزر سارم سریپولی او د جاپان د ان ټي وي تلویزیون خبريال شکیب نظری د تعړ کړی چې جعلی اعترافونه وکړي چې ویډیو یې ورسته په ټولنیزو شبکو کې خبره شوه. همدارس د اف کی ا نیوز خبريال مهدي انصاري د 2014 کال په اکتوبر کې د طالبانو د استخباراتو لخوا د امارات پر ضد تبلیغات په تور نیول شوی او د یو نیم کال بن سزا ورته ټاکل شوی. له هغه څخه په جبر اعترافات اخیستل شوی او خبره شوې دي. د راپور لمخې په منځني ختیځ کې تر ټولو ډیر ژورنالیستان په ایران، عراق، سوریه، سعودي عربستان، لیبیا، فلسطین، یمن، الجزائر، لبنان، بحرین، امارات، مصر، اسرائیل، تونس، اردن، مراکش او کویت کې په ډیر خطرناک حالت کې دي. د بی پولی خبريالانو ټولنه وایي چې په تیرو 12 میاشتو کې د ژورنالیستانو د وژلو شمیر لوړ شوی او له 8 پیته وژل شویو رسنیزو فعالانو څخه 3-5 تنه د جګړو یا جنایتکارو شبکو قرباني شوی چې نیمایي په منځني ختیځ کې وژل شوی دي. د راپور لمخې د دغو کسانو شاوخوا 3.5 سلنه خبريالان یوازې په غزه کې د اسرایلی ځواکونو لخوا وژل شوی دي. د روسیې پوز په اوکرين کې لا هم اوکرين او بهرني ژورنالیستان پنشه کوي. سودان د خبريالانو لپاره یو تر ټولو په مرګونی جنگي زون بدل شوی دی. په مکسیکو کې بیا د جرمی باندونو زیات فعالیت په 2015 کال کې د خبريالانو د وژلو د زیاتوالي عمده علت ګڼل شوی. راپور په پای کې څرګندوي چې د 2015 میلادي کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې 121 ژورنالیستان په چین کې، 48 په روسیه کې او 48 په میانمار کې ناحقه بندیان دي چې دا درې هیوادونه په نړۍ کې د خبريالانو د بندیانو تر ټولو لوړ شمیر لري. په افغانستان کې هم و ژورنالیستان او رسنیز کارکونکي لا هم په بند کې ساتل کیږي. azadiradio.com
تاسو ازادي رادیو ته غوږی د پاکستان د پاوز مشر عاصم منیر وای د طالبانو حکومت باید له دوی او ټي ټي پي ترمنز اړیکو کې یو لوري انتخاب کړي. نو موري ویلي چې د طالبانو د حکومت لرمنست کې دوه ورځې په پاکستان کې د حملو ګراف لوړ شوی او دغه پاکستانی چارواکي د طالبان حکومت ورنوي چې د وران کارو ډالو ملاتړ کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان وسلوالو ځواکونو مشر عاصم منیر ویلي چې د طالبان حکومت باید له پاکستان سره د اړیکو ساتلو او د پاکستان طالبانو د ملاتړ ترمنځ یو انتخاب کړي. د ډان په ګډون ځینو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې نوموړي دا څرګندونه د دوشمې په ورځ د دسمبر په 8مه د پاکستان د وسلوالو ځواکونو د قومندان په توګه په خپل لومړنۍ وینا کې د هغه هیواد د پوز په عمومي مرکز کې د دریګونو وسلوالو ځواکونو د افسرانو پښتون کې وکړي او ویلي چې د طالبانو رژیم ته دا پیغام ورکړی چې د فتنه الخوارج یا پاکستان ترمنځ د انتخاب کولو پرته بللار نه لري. فتنه الخوارج هغه اصطلاح ده چې پاکستانی چارواکي تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ته کاروي. پراپور کې راغلي چې هغه هند ته هم دا خبرداری ورکړی چې په ځان دوکه کولو یا خیالاتو کې ښکیل نسی، ځکه په خبره یې د پاکستان راتلونکی ځواب به تر دې هم ګړندی او ډیر سخت وي. د ډان په راپور کې وړاندې راغلي چې اسم منیر زیاته کړې چې د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو له امله د هغې هیواد درې ګونه وسلوال ځواکونه باید د یو متحد نظام سره کار وکړي او د مخ په زیاتېدونکو او بدلیدونکو ګواښونو په پام کې نیولو سره د ځواکونو ترمنځ د یو واحد ګډ جوړښت لاندې څو اړخیز عملیات پیاوړي کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې د تحریک طالبان پاکستان موضوع د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې او ټینګار یې کړی چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو پر وړاندې کارولو ته اجازه ورنه کړي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR د دوشنبه په ورځ د دسمبر په اتمه اعلان کړی چې د راولپنډۍ په عمومي مرکز کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز سید اسم منیر په رسمي ډول د دفاعي ځواکونو د لومړي مشر سی ڈی ایف په توګه ګمارل شوی دی. یو شمېر امنیتي او سیاسي کارپوهان وایي چې اسم منیر ته د پراخو واکونو ورکول ښیي چې پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې د جدي اقداماتو او پر طالبانو د فشار راوستو اراده لري. له دې ډلې کارپوهانو اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
صلاحیت نظامی را وقتی با اسم منیر دادن یه با معنی ازیش که
اسم منیر تا پوزی زواک ورکول پا دی معنی دی چه دوی ده تراغر پا مسئله که جیدی دی احتمال لری چه ده تراغر پا ورانده ده پاکستان راتلون که گامونه با دیر جیدی وی او پا دی برخه که دوی حسا که وی چه ده طالبانو پر حکومت فشار راوڑی. خدا چه آیا تی تی پی پر اختیار ده پاکستان لپاره یو گواخ دی یا دا چه یو پالمه دا چه په ګاونډي هیوادونو کې مداخله وکړي د وخت یې دو سره بزواب پیدا شي.
د پاکستان د پوځ مشر اسم منیر هند ته په داسې وخت خبرداري ورکړی چې د هند بهرنیو چارو وزارت ویان راندیور جیسوال په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې هند په افغان ملکی وګړو هر ډول برید په کلکه غندي او د افغانستان د حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ ملاتړ کوي. د انډو ایشین نیوز سرویس په ګډون ځینو هندي رسنیو د دوشنبه په ورځ د دسمبر په اتمه د نوموړي په حواله وویل چې دوی راپورونه ترلاسه کړي چې افغان ملکی وګړي په سرحدي نښتو کې وزل سوي دي. په وروستۍ پیښه کې د دسمبر په 5مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سپین بولدک چمن په پوله د طالبانو ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د نښتو په پایله کې څلور ملکیان ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د نومبر په 25مه پاکستان په پکتیکا، خوست او کونړ کې د هوایي بریدونو په ترسره کولو تورن کړ او وی ویل چې یادو بریدونو کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه لس غړي وزل سوي او څو نور ټپیان سوي دي. که څه هم پاکستان په دې برید کې هر ډول لاس لرل رد کړل، خو د طالبانو د حکومت ویان خبرداری ورکړ چې دوی به په مناسب وخت کې پاکستان ته لازمي ځواب ورکړي. د طالبانو او پاکستاني پوځي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی د روان کال د اکتوبر په 12مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د نښتو وروسته زیات شو. د دې ستونزو د حل لپاره په دوحه او استنبول کې د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ څو پړاوه خبرې اترې هم وسوې، خو کومه مشخصه پایله یې ورنه کړه. اسلام آباد ادعا کوي چې د پاکستان د بې ثباتۍ ریښه په افغانستان کې ده، خو طالبانو په وار وار دا ادعا رد کړې او د پاکستان نامنی یې د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې ده.
تاسو زموږ حق له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم ورځو د ځوانانو یوې موضوع ته حق ده چې په خوست او دغه راس پکتیا او پکتیا کې د دولسمه ټولګیو فارغان وایي چې دوی تل فارغې دروسته او دغه راس په آزاد وخت کې باید د مسلکي زده کړو او نورو روزنو زمينه برابر شي. نجیب الله خیل پر دا راپور راسته ولای.
په خوست کې د خصوصي خوانځیو د سګنی کال د دولسمه ټولګیو فارغان له اړوند دوی دارو غواړي چې دوی لپاره د کانکور ازمینې د تیاری پروګرامونه جوړ کړي. دوی د دسمبر په اتمه په دې ولایت کې د یو خصوصي ښوونځي د زده کوونکو فارغانو د نمانځنې په پار جوړو شوو مراسمو کې وویل په اوس وخت کې د کانکور ازمینې سختې دي او د ښه تیاري پرته دوی ته د خوښې وړ پوهنځیو ته لاره موندل ستونزمن دي. د دولسم ټولګي او تن فارغ سهیل سلطانی مشال روډي ته وویل
د مونږ د معرف صحدا د معرف او د محصل صحدا هیله ده چې په ژمي کې مونږ ته د کانکور لپاره داسې تنظیمات لاسته راوړي چې مونږ په دې ژمي کې د کمکور لپاره هڅه وکړو چې مونږ د خوښې پنځای ته لاسرسی پیدا کړو.
فارغان زیاتوي ځوانان باید راتلونکي ته نهیلي نه وي، بلکې په غښتلي هوډ باید د ځان او هیواد راتلونکي لپاره لوړې او مسلکي زده کړې وکړي. یو بل تن فارغ زده کوونکي قدرت الله سنگین وویل،
زده کوونکو ته چې دوی ناهیلي شوي دي او یا زده کړې نه کوي، دوی ته مې پیغام دا دی که چېرته دوی په غربت کې وي او یا هم زده کړو ته لاسرسی نه لري، نو دوی دې په کافي اندازه سره ځان ته د زده کړو لاسرسی پیدا کړي، که هغه په هیواد دننه وي یا هم د هیواد څخه بهر وي.
خصوصي زده کوونکي دا هم وایي، تر دولسمو ټولګیو پورې زده کړې یوازې د اساسي او لوړو زده کړو لپاره یوه دروازه کېدلی شي، ځکه د اوس وخت اړتیا دا ده چې یو کس د ماسټرۍ او دکترا تر کچې زده کړې ترلاسه کړي. د دولسم ټولګي او بل فارغ سراب منګل ویل،
په ټولو ځوانانو باندې دا غږ کوم چې په دغه دولس کلن بهیر باندې تاسو بسنه مه کوئ، لوړې زده کړې وکړئ، لوړ تعلیمات وکړئ، لوړ تحصیلات وکړئ، تر څو دغه ګران هیواد افغانستان د سیالانو سره سیال کړو.
بل لوري ته په خوست کې د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي چې په ټوله کې په افغانستان کې ښوونیز بهیر په هغه کچه نه دی چې د نننۍ نړۍ اړتیاو ته ځواب ویونکي وي، نو اړوندو ادارو ته باید دي چې د پوهنې بهیر ته ډیر پام وکړي. د برنامه یو منتظم حکمت زیار ویل،
د اوسنی اثر چې کوم دی دا د ټکنالوژۍ اثر دی، نو ما بیا د وړ زده کړو وزارت، د پوهنې وزارت، اړوندو نور مربوطه اداراتو نه دغه هیله ده تر څو په دې برخه کې چې څومره زیات کار ته اړتیا ده په هماغه ډول اولیت ورته ورکړل شي او زیات کار ورته وشي.
یاد دی وی خوست د خصوصي ښوونځیو له اړخه د هیواد د هغو ولایتونو له ډلې دی چې د خصوصي ښوونځیو شمیر پکې نسبتا ډیر دی. د پوهنې ریاست د اړوندو ادارو د معلوماتو له مخې په خوست کې د 370 حکومتي ښوونځیو په څنګ کې 133 بابه خصوصي ښوونځي فعالیت لري، چې دا مهال یوازې په خصوصي ښوونځیو کې نږدې 850 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، ورو ورو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. په ورستیو کې هم ورځوی وی بل ټولنیز موضوع ته هغه دا چې نن د دسمبر 9 د فساد په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه وایي نړۍ له ګڼو ننګونو، تراژیدیو، نابرابریو او بیعدالتیو سره مخ ده چې ډیری یې له فساد سره تړلې دي. په افغانستان کې که څه هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته پر فساد د څار ادارې نشته او په دې برخه کې هیڅ ډول څیړنه نه ده شوې، خو یو شمیر خلک شکایت کوي چې دوی خپل شاوخوا کې د فساد ځینې پیښې ګوري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
افغانستان کې د فساد وضعیت د پخوا پرتله هم له ستونزو ډک دی.
ادا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنیتو وروسته هم په یو شمیر دولتي او نه دولتي ادارو کې فساد شته، خو بڼه یې بدله شوې ده. د ننګرهار ولایتي اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل له یوې نړیوالې مرستندویه ادارې سره د مرستو د ویش په برخه کې کار کوي او تور پورې کوي چې ډیری وخت د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو او زورواکو لخوا فساد سره مخ کیږي.
نړیوال سازمان چې څه وخت د اړمنو مستقبل سره مرسته کوي، دلته چې کوم محلي چارواکي دوی ترې خپله برخه وغواړي، مثلا یوې وسالې ته زر کارتونه د خوراکي توکو د ویش د توضیح لپاره راشي، نو بیا درې سوه ټول سوالې مسؤلین تر واخلي، بیا مالکان چې کوم ورسره شریک دي هغوی تر واخلي، نو پنځه شپږ سوه اووه سوه کارتونه هم بیا د دې مالکانو په لاس باندې منحل شي او هغه واقعي ډول مستحقو ته نه رسېږي. په افغانستان کې د فساد وضعیت د پخوا پرتله هم له ستونزو ډک دی. همدارنګه د شفافیت نشوالی، د حساب نه ورکول او محدود رسنیز او مدني فعالیتونه د فساد زمینه برابروي.
د لغمان ولایت اوسیدونکو حکمت بیا د فساد تر ټولو ښکاره بېلګه په لوړو زده کړو سنبال وړو ځوانانو ته په دولتي مهمو او متوسطو ادارو کې د دندې نه ورکول بولي.
ځوان چې لیاقت ولري، تعلیم ولري، حتی د ماستر او دکترا پورې زده کړې کړي، خو مګر چې جهادي سابقه ونه لري او د جهاد په نوم باندې دا ونه لري او هغه ونه لري، نو بس په دغې باندې د خپلې ادارې فساد تلمن وهل دي چې دالي تعلیم یافته قشر د پاتې او بې تعلیمه مخکې ځي. همدا ډول زموږ د کلي نفر دي، ما سره په اداره کې پاتې شي، خو مگر نه تعلیمی نه جهادی سابقه نه دا واغه خو مگر څنګه روابط روابط همدا فساد دی روابط همدا فساد دی چې په لیاقت باندې سره زیات نه رسی دی اداري فساد دی
دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر نه هم د فساد پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده ملګرو ملتونو په دې اړه په خپل ویبپاڼ خبر کړي بیان کې ویلي چې سمګ نړۍ له ګڼو ننګونو تراژیدیو نابرابرۍ او بې عدالتیو سره مخ ده چې ډیری د فساد سره تړلې دي دغه سازمان زیاتوي چې په نړۍ کې د 1.9 میلیارد ځوانانو شتون فساد سره د مبارزې په برخه کې د نړۍ د نفوس نږدې 1/4 برخې په توګه د راتلونکي لپاره خورا مهم دی خو افغان ځوانان چې افغانستان د وګړو له نیمایي زیاته برخه جوړوي وایي د طالبانو حکومت په بېلابېلو برخو کې محدودیتونو په لګولو فساد سره د مبارزې په برخه کې د دوی د څار او افشاګرۍ مخه ډپ کړې ده له دې ډلې د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
په اوسنۍ شرایطو کې په افغانستان کې ځوانان نشي کولی چې د فساد مخنیوي په اړه باندې یا د فساد له منځه وړلو لپاره دوی مدني فعالیتونه ترسره کړي ځکه چې په افغانستان کې شرایط داسې دي چې دلته په دا رقم په حساسو موضوعاتو باندې هیڅوک نشي راټولېدای چې د فساد پر وړاندې دوی مبارزه پیل کړي دوی شعارونه ورکړي دوی مثلا لارو سړکونو ته راوځي تر څو هغه کسان چې په واک کې دي یا هغه کسان چې په فساد تورن دي د دوی مخنیوی وکړي هغه کسان چې له فساد دوی اړ کړی شوي دي نو دوی خپل غږ نشي اوچتولی
له دې ننګونو سربیره افغان فعال ځوانان او ټولنیزې ډلې د مرستو رسولو عامه خدمت او سیمه ایز ادارو کې د شفافیت غوښتنه کوي او ټینګار کوي چې فساد فقر نابرابري او ټولنیزه بې عدالتي نور هم پراخوي د ملګرو ملتونو په ټکو د 2040 2050 کال د فساد پر وړاندې د نړیوال ورځي کمپاین د هغه رول په اړه تمرکز کوي چې د رښتینولۍ ځوان ساتونکو د مدافعینو په توګه لوبوي د فساد او د دوی په ټولنو باندې د اغیزو په اړه په هوای لوړوي د بیان لمخې ځوانان به په فعال توګه په دې بحثونو کې برخه واخلي بلې تجربه به شریک کړي او له فساد سره د مبارزې لپاره به نوښتګري حل لارې وړاندیز کړي په راپور کې مرکزي وی کسان ټینګار کوي چې له 2021 کال راهیسې لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د څارنې میکانیزمونه او د فساد ضد ادارې کمزوري او شفافیت کم شوی چې د فساد پر وړاندې مبارزه نور هم ستونزمنه کړې ده دا هغه څه دي چې له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهانو یې هم په اړه اندېښنه ښیي او دوی بیا په دې باور دي چې تر کومه په هیواد کې اساسي قانون دغه شان د حکومتي چارواکو دولتي مسؤلینو په کچه د سزا واضح قانون او په پراخه او بې پرې ډول په بیلابیلو برخو په ځانګړي توګه اداري فساد سره مبارزه به اسانه نه وي له دې ډلې د افغانستان د روڼتیا څار پنسټ د څارنې برخې پخوانی مسؤل عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل
یو څه چې په افغانستان په اوسنیو حالاتو کې ډېر واضح دي هغه دا دی چې هلته په هیڅ ډول مرستو درېمګړی نظارت نشته ځکه درېمګړی نظارت ته نه اجازه شته او نه هغوی دپاره کوم چوکاټ شته د نظارت اړوند ادارې فعال نه دي او نه داسې کارونو ته اجازه ورکول کیږي ځینې نړیوالې ادارې داسې ښیي یا ځینې داسې پروژې عملي کوي چې ګویا دوی په خپلو کارونو د نظارت پروګرامونه لري خو هغه پروګرامونه په خپل ذات کې جدي ستونزې لري او نیمګړتیاوې لري یا شفافیت نه لري او یا یوازې د پروژوي هدف لپاره
خغلی ادیب وایي دا مهال په افغانستان کې تر ټولو ډیر اداري فساد په بیلابیلو برخو کې د نړیوالو مرستو او کانی او تدارکاتي تړونونو کې ترسره کیږي هڅه مو کړه په راپور کې د مرکزي کسانو د اداو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو خو وایي اندي ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین قانی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې هیڅ چاته به په هیڅ برخه کې د فساد اجازه نه ورکول کیږي د غراز وړاندې د دوی د مشر ملا هبت الله خونزاده په ګډون د حکومت بیل بل چارواکو ادا کړي چې په مختلفو برخو کې له فساد سره مبارزه کړي او دا د چارو په لومړیتوبونو کې ده د یادونه ده چې افغانستان له تیرو دوه لسیزو راهیسې د روڼتیا نړیوال سازمان په درجه بندۍ کې تر ټولو ټیټې نمرې ترلاسه کړي او اداري فساد پکې له لویو ننګونو بلل کیږي د روڼتیا نړیوال سازمان د 2040 کال لپاره په خپل خبره کړې ارزونه کې ویلي و چې افغانستان د مفسدو هیوادونو په لیست کې چې 180 هیوادونه دي 155 ځای لري دغه سازمان ویلي و چې افغانستان ته د روڼتیا په برخه کې لسلو نمرو ولس نمرې ورکړي او له فساد سره د مبارزې په برخه کې درې درجه شاته کړای دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د 2003 کال د اکتوبر په 1 د فساد پر وړاندې د ملګرو ملتونو کنوانسیون تصویب کړ او غوښتنه یې وکړه چې سرمنشي د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر د کنوانسیون د غړو هیوادونو د کانفرنس پریکړه لیک لپاره د سکرتریات په توګه وټاکي. لغه وخت راهیسې 190 ګوندونو د کنوانسیون د فساد ضد مکلفیتونو ته ژمن دي چې د ښې حکومتولۍ حساب ورکولو او سیاسي ژمنې اهمیت نږدې نړیوال پیژندل ښیي. د فساد پر وړاندې د مبارزې ورځ له همدې نیټې راهیسې د دې کنوانسیون د غړو هیوادونو لخوا نمانځل کیږي چې